دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم ز خل خانم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهرانی خبرونه ده دا آشنا رادیو د خبرونی پیل د خبرو سره کوو
ویان سید سلیمان شاه د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونیو بلینکن رینا امیری د بشری حقوقو او د خزو او جنکو د حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنی چار د وزارت په چوکاټ کې د ځانګړي استازي په توګه باندې ونوموله. رینا امیری چې په اصل افغانه ده، د اوباما د حکومت په دور کې د افغانستان او پاکستان لپاره د بهرنی چار د وزارت د ځانګړي استازي په توګه دنده سرته رسولې وه او هم د بشري حقوقو په برخه کې په ملګرو ملتونو کې څو کاله کار کړی و. همداراز ښاغلی بلینکن میرمن سټیفانی فاستر په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کولو د کوارډینیټر په دفتر کې د لوړپوړي مشاورې په توګه ونوموله. نوموړي هم د ډیپلوماسۍ او د بهرنیو چارو د پالیسۍ په برخه کې د څو کلونو تجربه لري. بلینکن ویل دواړه به پر هغو مسایلو باندې کار کوي چې د متحده ایالاتو حکومت او شخصا دته د ملي امنیت او د بشري حقوقو په برخه کې د اهمیت وړ دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی د کووېډ 19 د اومیکران نو ویروس د تشخیصولو لپاره لازم طبي وسایل نه لري. د دغه وزارت وین ډاکټر جاوید پرون د چهارشنبه په ورځ د روغتیا په نړیوال سازمان باندې غږ وکړ چې افغانستان ته د 50,000 بستې ورکړي. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په پاکستان کې د اومیکران اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي او چارواکي دا اندېښنه لري ممکن چې زر افغانستان ته هم سرایت وکړي. اوړم کال په نړۍ کې د کووېډ 19 اوبایي ویروس د خپرېدو نه وروسته په افغانستان کې په دغه موزي ویروس باندې دخله کېدو له امله 1,355 ناروغان مړه شوي وو. پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خوځو مظاهره وکړله. هغوی په خارجي بانکونو کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو په خلاف شعارونه ورکړل. په نړیوال ټولنې باندې غږ وکړ په داسې حال کې چې سکال په ساړه موسم کې د افغانانو کړاوونه او مصیبتونه زیات شوي دي او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، باید چې د افغانانو ملاتړ وکړي. د متحده عربی اماراتو تابعیت گمرکاتو او بندرونو د امنیت د چارو وزیر علی محمد حماد آل هاشمی کابل ته د خپل سفر په لړ کې د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د بهرنی چارو وزارت له سرپرست مولا امیر خان متقی سره ملاقات وکړ. نوموړي دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې قطر او ترکیه دواړه د کابل د نړیوال هوایی میدان په شمول د افغانستان د 50 هوایی ډګرونو د رغولو په یوې پروژې باندې د کار کولو پلان لري. دا واشنگتن دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووېډ 19 ویروس د اومیکران نوه د متحده ایالاتو او اروپا په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې په چټکۍ او سرعت د خپرېدو په حال کې دی. دا نړیوال سازمان وایي چې د دې ساري ویروس مثبتې پیښې په تیره یوه هفته کې 11% زیاتې شوې دي. د متحده ایالاتو، برېټانیې، فرانسې، ایټالیې، یونان او پرتګال په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د عاجلو ناروغانو شمېر هر ورځ زیاتېږي. د سه شنبې په ورځ ناوخته د فرانسې روغتیایي چارواکو د 24 ساعتونو په موده کې د 180,000 مثبتو پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړی و. لبل خوا د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې اومیکران ویروس اوس متحده عربی امارات ته هم خپور شوی دی او په داسې حال کې چې د روان میلادي کال د جون راهیسې په متحده عربی اماراتو کې مثبتې پیښې صرف 2000 وي، د دوبۍ روغتیایي چارواکو د 24 ساعتونو په دوران کې د 2,240 تازه او مثبتو پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړ. د اومیکران د ویروس دا مثبتې پیښې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې په دوبۍ کې د اکسپو 2020 په نوم نړیواله تجارتي میله لګېدلې ده. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې د ډسمبر له 28 نه د ډسمبر تر 28 پورې په ټوله نړۍ کې د اومیکران د ویروس 9,015,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د بوزنیا د جنگي جرمونو د محکمې و څارنوال د 1,101 او د 1,104 ترمنځ په بوسنیا کې د کورنۍ جنگ په دوران کې 9 بوسنیایي سربان د بوسنیا د مسلمانانو د 2 کورنیو د 100 غړو د وژلو په جرم محکوم کړل. شپږیش کاله پخوا د بوسنیا د کورنۍ جنگ په دوران کې د ښځو، ماشومانو او د زاړه عمر د خاوندانو په شمول شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او په لسګونو کسان تر دې دمه لا درک دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت لمخه د لندن جیمز میکلوډ پونوم یو 44 کلن سړی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا کلوراډو ایالت په مرکز ډنور کې د یو هوټل او شاپینګ پلازا په شمول په څو ځایونو کې حمله وکړه او 15 کسانی وشتل او وژل. ویل کېږي چې د شخصي دښمنۍ او زړو کاروباري لانجو له امله دغه کسان په نښه کړل. د انډونیزیا د اچې د ولایت ساحلي محافظین وای د برما یا میانمار د روهنګیا د مسلمانانو یو سلو شل کسیز ډله چې په یوې کښتۍ کې ناستو او غوښتل چې په ساحل کې لنګر واچي بیرته نړیوالو اوبو ته ټېله کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ د دغه روهنګیایي مهاجرینو چې 150 ماشومان 80 ښځې او 9 سړي پکې شامل دي د سرنوشت په باب ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه کسان چې له بنگلاديش نه په قاچاقي لاره سمندري سفر پیل کړو کښتۍ زیانمنه شوه او بور نه وتلې. د جرسلم پوسټ انګریزي ژبې ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې د سوریې په پایتخت دمشق باندې د اسرایلو د هوایي حملو د مخنیوي په خاطر د دمشق په شمال کې نوی دافع هوا سیستم نصب کړی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د یوې فدرالي محکمې قاضي د جان ارنس په نوم یو 22 کلن ځوان ته په 1998 لمریز کال کې د یهودو پر یوې کنیسې یا عبادت خانې باندې د مرګانې حملې په جرم 2 ځلې د حبس سزا واوروله. یوه ښځه وژل شوې وه او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په خبرونه کې لومړی موضوع دا ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون د بڼې د تشخیص د ټیسټ امکانات نشته. دا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې تر اوسه د 1,55,000 څخه زیات کسان په کرونا اخته شوي او 1,355 تنه د دغې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری دی رپورټ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نورو هیوادو پرتله په دغه هیواد کې د کرونا وایرس سپه ورو پر مخ روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د دغه وزارت د شمیرونو له مخې په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه پورې 155,990 تنه د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي.
از آغاز کرونا از جمله 819,105
ډاکټر حجیر ویل د کرونا وایرس د ناروغۍ د پیل څخه تر اوسه 1,015 سمپلونه یا نمونی اخیستل شوی. د غیر جملې 1,059 تنو د کرونا د ناروغۍ ټیسټ مثبت او تر اوسه 1,355 تنه پر دغه ناروغۍ مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 23 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته د هیواد نورو برخو ته هم په چټکۍ سره سرایت وکړ. که څه هم افغانستان سره په ګاونډیو هیوادو کې د کرونا د نوو سپو د خپرېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دغه هیواد کې د څلورمې سپې خپرېدو خبر نه دی ورکړی. همداشان په افغانستان کې لا تر اوسه د کرونا د اومیکرون د نوې بڼې کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې افغانستان لا د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه لري.
در مورد تشخیص اومیکرون باید
ډاکټر حجیر ویل تر اوسه د اومیکرون د تشخیص د ټیسټ کیټونه موږ نه لرو. موږ څو ورځې وړاندې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO څخه په رسمي ډول د ایمیل له لارې د اومیکرون د بڼې د تشخیص د 500 کیټونو غوښتنه کړې. هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا اداره موږ ته دا کیټونه برابر
کړي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د اومیکرون نهاوی مثبتې پیښې تر اوسه ثبت شوې دي. د جان په نوم د پاکستاني ورځپاڼې د یو راپور له مخې د دغو پیښو د ثبت وروسته روغتیایي چارواکو د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د خلکو په ټولېدو د بندیز غوښتنه کړې ده. ایران حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وبا د نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون خپلو ټولو ګاونډیو سره د 15 ورځو لپاره په تګ راتګ بندیز لګولې. د نړیوالو روغتیایي ادارو د راپور له مخې د کرونا وبا د اومیکرون وایرس تر اوسه د نړۍ سلو هیوادو ته رسیدلی دی. د کرونا وبا چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د ووهان په ولایت کې خپره شوې وه، اوس یې نږدې د نړۍ ټولو هیوادو ته سرایت کړی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس د چهارشنبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 202,912,302 د کرونا په ناروغۍ اخته شوي او 15,412,212 تنه پر دغه ناروغۍ مړه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.5
د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د امریکا متحده ایالات د نړۍ د څو غربي دیموکراسيو نه یو دیموکراسي ده چې د ازادۍ د حکومتونو ګروپونه وای دیموکراتیک انسټیټیوشنونه پکې په دې ورستیو کلونو کې لمنځه تللي دي. د ډیپلوماټیکي چارو لپاره د امریکا شغ خبريالي سانډي سین د دیموکراسي د متخصصینو سره په دې خبري کړې دي چې د نړیوالو دیموکراتیکو ازادۍ د منځه تللو په حق له څه وای او څنګه دغه جریان برته ګرځول کېدای شي.
نړۍ هغه وخت حیران شو چې د 2000 شلم کال د جنوري پښپګمه د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پلویانو د دې لپاره د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې بریدو کړ چې په انتخاباتو کې د جو بایدن د تصویبېدو مخه ونیسي. هغه صحنه د امریکا په دیموکراسۍ کې د متخصصینو په وینا په داسې حال کې د تشدد منفي اغیزې څرګند کړي چې زیاتې سیړنې ښیي چې د دنیا په خواوشا کې دیموکراسي مخ په زوال ده. په دې حق له د سو تحقیقي مرکزونو نتیجې ښیي چې په امریکا کې د پخښوبو کسانو د جملې نه یوازې 18% ویلي دي چې د امریکا دیموکراسي د دې ورد چې بیرته اعاده شي، او 50% نور په دې فکر دي چې د امریکا دیموکراسي مخکې یو خنمونه و. په امریکا کې په نژادي مسلې کې جوار اختلافات او د حکومت رول د امریکا د جوړېدو راهیسې موجود دي. دا سه حال کې چې دوه غوندونه شته دي، خو د امریکا په حق له په بین المللي سطح په نظریاتو کې د پیر زیچر دوایک په خبره هغه وخت بهتري راغله چې جو بایدن د ډونلډ ترامپ ځایونه وو.
خلک ولسمشر بایدن د پخوانی ولسمشر ترامپ نه زیات خوښوي. د دې پالیسي د ترامپ په نسبت ډیره خوښه ده. خلک غواړي چې امریکا د نړۍ سره خیالي کې ولري. بایدن چې د پاریس د اقلیم په تړون کې د روغتیا په نړیواله ټولنه کې امریکا ورګډه کړه، نو دا کارونه ډیر وسایل شو.
د دیموکراسي متخصصین وایي چې امریکا غواړي چې د دیموکراسي نړیوال زوال بیرته شاته بوزي، نو د امریکا متحده ایالاتو ته پکار دي چې د خلکو د شکایاتو د عواملو ریښو ته وګوري.
Globally I would say that you know the امریکا د پاره داخلي چې معلومه کړی چې خلک ولې غوسه دي، هغه ملکونه چې ډیر دیموکراتیک نه دي خلک ولې پکې خپه دي، دوی ولې د غیر دیموکراتیک مشرانو ملاتړ کوي. نو باید د دوی مشکلاتو ته پام وشي، کې اداري فساد وي او کې اقتصادي بنظمي، باید چې خلکو سره کومک وشي چې خفګان یې رفع شي.
د دیموکراسي د چارو ماهرین وایي چې د دیموکراسي د دفاع لپاره په داخل او خارج کې د هڅو ادامه به په 2022 او راتلونکو نورو کلونو کې د جمهور رئیس جو بایدن او د هغه د ادارې لپاره یو مهم او سخت کار وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
عمر یوسف زئی هغه افغان دی چې 40 کاله لمخي د امریکا ټیکساس ایالت ته د ماجر په صفت راغلی، او اوس د هیوستن ښار په بریالیو تجارانو کې یادیږي او د رستورانتونو او د مغازو خاوند دی. عمر یوسف زئی وایي د نوو راغلو افغانانو ته هم د کارونو فرصتونه برابروي او هم ورته د نوي ژوند په پیل کې لارښوونه کوي. زموږ همکار متیو لابد د دې بریالي افغان عمر یوسف زئی د ژوند او د کار په اړه د راپور تیار کړ دی چې په ګډه سره اورو.
عمر یوسف زئی چې خپلوان او دوستان د خوشحال په نوم یادی، په ډیر کم عمر کې ټیکساس ته راغلو. له شروع نه د تجارت او کاروبار سره علاقه وه، او دا ارمان و چې دلته امریکا کې د افغانانو لپاره د خوړو یو معیاري رستورانت جوړ کړي. کال 2012 کې د اوتوانید خپل ارمان د یو افغان رستورانت په پرانستلو پوره کړي. ودای وای چې دا سفر دومره آسان هم نه،
مشکلات زیات وو. اول کال د امریکای ډیر سختي، آسان نه، په دې چې یو خو خار نه بلدی، خلک نه بلدی، کله کوسا نو حلال خوراک، ډیر مشکلات وو په وایلو کې.
عمر یوسف زئی وای چې د غختل چې په هیوسن خار کې د افغان رستوران په نوم د افغانانو د راغونډې دوه یو حجره جوړ کړي تر څو خلک د افغانستان مینا په ماته کې. اوس د عمر یوسف زئی په ملکیت چلیدونکو رستورانو او مغازو کې د افغانستان رنگ هم ښکاری او خون هم.
الله دا غینه باد به د تجارت چون یو داسې پېښه ده چې زمون پیغمبرانو کړی، نو بین الله پاک پکې برکات واچول. دا غیو نه دوه شو، د دوه نه درې شو، الحمدلله زما مختلف بزنسونه دي او په ماغه کې ما سره ډیر خپل افغانان، امریکایان، د مختلف دنیا مختلف
د ټکساس په هیوستن ښار کې د میشتو افغانانو برسیره محلي امریکایان او د نورو ملکونو خلک هم د افغاني خوړو لپاره د عمر یوسفزي رستورانت ته راځي او د افغاني میلمه پالن هم خوند اخلي.
چپلی کباب اند ریلی گود.
دلته ډیر خوندور چپلی کباب پخی او پتیره د دې زید تنار روړی بیخی د خوند کوي لکه په پیښور او یا کابل کې جناست وی.
بالکل بالکل. آی لایک افغان فود سو آی ګوګلد ات.
زما افغانی خواړه ډیر خوخی نو ګوګل نکړ د افغانی خوړو د پاره د رستوران لټون می وکړ او دلته را ورسیدم. هر څه می خوښ شول، هم خواړه او هم د دې ځای
خلک. It's a great
افغان تجار عمر سوزی د ټکساس په هیوستن او سان انټونیو خارنو کې د دوه رستورانونو علاوه یو شمیر مغازې هم خلاصې کړې دي او دی وایي چې د دې د تجارتونو د کامیابۍ راز د افغان ټولنې په ملاتړ کې دی. دی وایي چې د کوشش کوي چې نو افغانانو ته هم کارونه پیدا کړي او تر خپل وسه ورته فرصتونه برابر کړي.
نو کوری ودان کلګي کډيري ما سره اکثریت افغانانی په دې فرنٹ کې په دې په سالون کې ما سره اکثر افغانانی کپ ګروسری سٹور دې زمنګا مغازه د پاغه کې هم افغانان ما سره کار کوي. په اوله طبقه ځکه دې په هم په کلچر پويږي، هم زمنګ په دې خوراک پويږي.
ارمی والا سره هم اشپز ما او هغه واسي نه ورڅخه دې یاد وا.
عمر یوسفزی چې خپل د مهاجر په توګه په امریکا کې شل کاله مخکې ژوند پیل کړو، نن نو راغلو افغانانو ته دا پیغام لري چې حوصله دې نه ویلي، خواري دیو کی، ځکه چې امریکا د فرصتونو وطن دی او هر څوک پکې خپل هدف ته رسیدای شي.
نوې زیدې نوې ژوند دی، آسان تاسو د کورونا پریخي دی، فامیلونو پریخي آسان نه دی، خو هر ورځ به سهولت راځي ان شاء الله.
د عمر یوسفزی د شلو کلونو کار او زیار د ډیرو نور لپاره یو مثال دی چې څنګه یو افغان کولای شي چې په یو نوی محیط او پردي وطن کې د خپلو خوبونو تعبیر ولټي او ارمانونو ته ورسیږي او په یو بل وطن کې ځان ته یو وړوکی افغانستان جوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کالیفورنیا په سنوزی کې د سنتا کلارا ویلی په نامه روغتیایي مرکز د څلورو لسیزو راپدې خو له نو راغلو ماجرینو سره مرسته کوي او په زړه پورې خدا د چې دغه روغتیایي مرکز د ماجرو لخوا پر مخ بيول کیږي. په مکرې په دې اکله د رڼا درونی غرزنګ تی رپورټ سره.
د کالیفورنیا د روغتیایي مرکز څلور لسیزو مخکې د سویلي افریقا د مهاجرو د صحي خدماتو لپاره پرانستل شو. خوز هغه زرګونی کډوال چې له افغانستان ته ځای ته راغلي دي د هغو صحي معاینات دلته ترسره کیږي. د کالیفورنیا په سانتا کلارا ویلج په روغتیایي مرکز کې ډیر کارکونکي په خپل کډوال دي. ځینې د ویتنام له جګړې کډوال شوي او بیا نور د بیلابیلو ستونزو له کبله کډوالۍ ته مخه کړې ده. دوی د مهاجرت په ستونزو له هر چا ښه پوهیږي، په ژبه نه پوهېدل او د نوي هیواد سره د نه بلدتیا ویره. د افغان کډوالو لکه 50 کلن محمد عطایی هرکلی ته لیوال دي. عطایی د رادیو تخنیکار او میرمن دیوه چې خبري اله ده، دواړه سکه کال په اوړي کې امریکا ته را مهاجر شول.
موضوع بی امنیتی بود و آمدن طالبا بود
و همیشه میخواستم آینده دخترم خیلی درخشان باشه، یعنی اینطوری نشه که نتونه به تحصیلاتش ادامه بده.
د کالیفورنیا د سیلیکون ویلی د مهاجرو لپاره د توبرکلوز او صحي خدماتو د مرکز د خیریه بنسټونو او دولتي سازمانونو پراخه شبکه ده چې دا په متحدو ایالتونو کې تر ټولو لوی خدماتي صحي کلینیک دی چې د لسیزو راپدې خوا د مهاجرو سره مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز مشره نډا ډیوا وایي چې دلته کار کول ستونزمن خو په زړه پورې دي. د دې کلینیک ډیر کارکونکي په خپل کډوال دي او زموږ ډیر کارکونکي په دې روغتیایي مرکز کې خپل لومړني صحي معاینات هم همدلته ترسره کړي دي. تارم فام د ویتنام څخه مهاجر شوې ده. هغه د خپل کډوالۍ کیسه په ژړا سره بیانوي. هغه وایي کله چې په لومړي ځل امریکا ته راغله، د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ شوه. تارم وایي کله چې د ویتنامي نرس سره په دې روغتیایي مرکز کې مخامخ شوه چې په ویتنامي ژبه یې ورسره خبرې کولې، د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدله. فام په پښتو یا دری ژبې خبرې نشي کولی، خو هغه کولی شي چې د افغان مهاجرو سره د هغوی په مورال کې مرسته وکړي. څو ورځې مخکې هغې د یوې ډېر عمرې افغانې لاس نیولې و چې ورته د خپل حالت په هکله ژړل.
زه دلته د نړۍ د ټولو هیوادونو نه مهاجر وینم. زه ویتنامیان وینم، زه دلته ډېر کډوال وینم، زه په هغوی کې خپل ځان هم وینم. کله چې زه د اتوشتو کالوم نو امدل تراغلیوم.
جهاناز افشار چې دلته د ترجمانې په توګه دند تر سره کوي، د هغه کډوال ته په دې کلینیک کې خراغ لاسوي کوم چې په فارسي ژبه باندې خبرې کوي. هغه خپل د کار په کړکۍ باندې د امریکا د فدرال خوا مهم سپارښتنې هم هغوی ته لیکلې دي. هغه مهاجر ته په امریکا کې د صحي سیستم په هکله معلومات ورکوي، همدارنګه د کورنۍ ډاکټرانو په هکله هم ورسره مرسته کوي.
زه هم یو وخت دوی په شان د هیواد کډواله شوم، ډیر سختې مې وګاللې، نو دا سم راستي ډیر اړینې ګورم او دا کار د دوی سره ډیر مرسته کوي.
کالیفورنیا چې د ګنشمیر افغانانو نفوس لري، دا سه په پام کې و چې 10,000 افغانان به د ایالت ترزي. خو د دې جملې نه یوازې 15,000 تنه راغلل، خو تر اوسه معلومات نشته چې نور ولې را نقل نشول. د کډوالو د پروګرام مسؤلین او د کالیفورنیا د ایالت د ټولنیزو خدماتو څانګې دا نه دی ویلي چې څومره نور خلک برازي، څه وخت برازي او چیرته بزي. خود افشار او فام پشان کډوال شته چې نوی راغلیو ته د راتلونکي هیلي ورکوي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وخت کې د کورونا د دوو نو بڼو د خبرېدو لپاره په یو شمېر هیوادونو کې داسې ناروغي هم ډېرې سوي چې مخه نیول کېدای شو. د امریکا ژه خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیم نه د راپورټ راغلی دی چې پښتو خلاصه به زه خل خان تاسو ته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړي چې د کورونا د دوو نو بڼو اومیکرون او ډیلټا خبرېدو لپاره د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د دې وایرس تازه پیښې په بیساره توګه ډېرې سوي دي. ډبلیو ایچ او همدارنګ ویلي چې د نو بڼو له کبله په ځانګړي توګه په هغو کسانو کې ډول ډول ناروغي ډېرې سوي چې د کورونا ضد واکسینې نه دي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي ټیډورس اډهانوم ګابرس وایي سره له دې چې د ساينس له کبله د کورونا ضد واکسینونو جوړ شول، خو بیا هم د دې وبا له کبله په ټول نړۍ کې د خلکو مړینه ډېره سوي او لا هم مخ په ډېرېدو ده. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبا له کبله 1.8 میلیونه کسان مړ شوي دي، خو په 2021 کال کې بیا 3.5 میلیونه کسان د وبا وژلې دي. شغل ټیډروس وایي د مرګ ژوبلې د ډېرېدو یو دلیل دا دی چې په ځینو پیژو کې د سیاست له کبله د وبا ته د ماتې ورکولو لپاره د ګډ کار کولو مخ نیول شوي. هغه وایي پاپولیزم، مادوده ملتپالنه او د ځینو هیوادونو لخوا د ماسکونو، درملو او د تشخیص وسایلو او د واکسین ذخیره کولو لپاره داسې شرایط برابر شول چې د کورونا نوی بڼه پیدا او په ډیر اندازه خپره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي په خپلو خبرو کې همدارنګه یو شمېر هغه کسان وغندل چې د ساينس او د ژوند ژغورونکو روغتیایي وسایلو په کله غلط او ناسم معلومات او اوازې خپروي. هغه همدارنګه وویل چې ناسم معلومات او غلط معلومات خپرول د واکسین کولو په حق له خلکو زړه نه زړه توپ ډیر کړی او همدا یو وجه ده چې ډیر خلکو د واکسین نه دی کړی او د نیمه بڼې لکبله مړ کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او عمومي منشي خبرداري ورکړي چې کله نړی هیوادونه په ګډه د روغتیاي سیستم د بهتر کولو لپاره هلې ځلې ونکړي، د کورونا وایرسونه به په ډیر هیوادونو کې خلکو ته روغتیاي ستونزې پیدا کړي. هغه ول وس د وخت را رسیدلې دي چې لندمحالي ملتپالنه را بهر سو او د هیوادونو اقتصادونه او ولسونه د کرونا د نیو بڼو په مقابل کې د واکسین په کولو سره خوندي کړو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دیموکراتیک شاته د ګرځېدو اصطلاح د یو دولت سیاسي انسټیټیوټونو د تنازل کېدلو په نتیجه کې د دیموکراسۍ د احتکال عمل ته نسبت ورکول کېږي چې دغه دیموکراسۍ ته دوام ورکول کېږي په دیموکراتیک طریقه د انتخاب شوو مشرانو لخوا ارکسترا شوی دی. دغه پروسس په مطلق لینانه هم شهرت لري. د ساړه جنگ نو په وروسته موده کې پیل شوی دی او له هغه وخت نه را په دې خوایي تحرک پیدا کړی دی. د ملکی امنیت، دیموکراسي او بشري حقوق لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستاله یوزرا چې یاد تازه وخت د ټلیفوني مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې ویلې د مدني ټولنې ډلو په 15 پر لپسې کلونو کې په ډیموکراسۍ کې د نړیوال اتحاد مستند کړی دی، ځکه نو په عمل کې هغه څه دي چې د ډیموکراسۍ د انفلاسیون معنی ورکوي. لومړی دا چې استبدادي قوانین د انتخاباتو په مخ کې خنډونه اچوي چې د خلکو اراده څرګندوي، د مقننه او قضایي هیئتونو استقلال ته تاوان رسوي او د دوی د نفوسو د بشري حقوقو او اساسي ازادیو نه سرغړونه کوي. دوهم دا چې فاسد اکتران بېلته معلوماتو ته لاسرسی محدودوي، دا د عامه بودیجې نه کار اخلي او عامه باور احتکار کوي چې دیموکراتیک حکومتولي به ښه راتلونکی د ځان سره ولري او په آخر کې حتی د امریکا په شان ښې منل شوې دیموکراسۍ په سیاسي ډلو د ویشلو په شان د چلنجونو د غلطو معلوماتو د خپرولو تبعیض او نژادي بې عدالتۍ سره مخامخ دي. او دی ویلې به هم موږ په دې پویږو چې هغه ټولنې د بشري حقوق احترام او دفاع کوي، د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي او د خپلو ټولو ادباو لپاره د جامع د حساب کتاب ورکولو د حکومتوالۍ ملاتړ کوي. په دې ښه مجهز دي چې حتی ډېرو مشکلو ستونزو ته دوامدار حل پیدا کولی شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن له قوله څرګنده کړه چې با مسؤلیته ملتونه باید د خپل بشري حقوقو له کره کتنې نه ځان ګوښه نه کړي. د دې په ځای دوی باید په دې نیت سره دا ومني چې اصلاح پکې راولي، او همدغه علت دی چې د مدني ټولنې څارنه کول بې قیمته او ګرانه ده. مدني ټولنه زموږ په ډیموکراسۍ کې د څارنې او دفاع مهم رول لوبوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیا وویل دا مهمه ده چې د حکومت حساب کتاب ورکول پیاوړی شي. فعالین، مدافعین او د مدني ټولنې نور غړي د شفاف، عادلانه او ځواب ورکوونکي حکومت ولای لپاره مهم دي. د مدني ټولنې سره انډیوال کېدل د دې لپاره مهم دي چې هلي هدفونه لاسته راوړل شي. په داسې حال کې موږ محلي مشرانو او متخصصانو ته رجوع کوو چې د ډاډ په ورکولو کې مرسته وکړي چې حکومت په مثبته توګه داسې ژمنې وکړي چې په ادباو تاثیر وکړی شي. دیموکراتیکا بیرته ګرځېدنه نړیوال ثبات او سوکالۍ ته پراخ چلنجونه مخامخ کوي چې یوازې به د همفکره دیموکراسیو سره په دسته جمعي توګه حل شي. په ګډه دغه انحطاط برعکس کولی شو. امریکا ټولو هم نظر او ملګرو متحدینو ته بلنه ورکوي چې په دیموکراتیکا بیرته ګرځېدنه کې د تمایل برعکس کولو کې امرسته وکړي. د مطلق العنان په خلاف دفاع کې د موږ سره یو ځای شي، د اداري فساد سره په مبارزه کې او په کورنۍ او بین المللي سطح د بشري حقوقو لپاره احترام کولو ته پرمختګ ورکړي. د ډیموکراسۍ لپاره د دې هفتې عالي غونډه به د دغه سفر په باره کې د نړۍ لپاره یو ګام پر مخ وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري. تاسو ته شوراز او ژوند وغواړم.